منځه ولاړ شي چې حکومت رسنیو ته د خپلواک فعالیتونو اجازه ورکړي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ویډیویي او غږیزې رسنۍ او همدارنګه د رسنیو کارکوونکي د طالبانو د حکومت له زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي. روپای ټولنه وایي له دې داخلي بي ځای شوی رسنیدونکو افغان کډوالو سره مرسته کوي. روپای ټولنه دا خبره د چهارشنبه په ورځ ماجدونو د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا په خني ټویټر لیکلې. د دې ټولنې په وینا هر وګړي د خوندیتوب او خوندي کور او ژوند مستحق دي. افغانستان یو لاغي ودونه څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري. شاوخوا 15 وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان پیو راپور کې ویلي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیل ودونه ته کډوال شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل مو او د لوبل میدان اوریز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او زیمبابوې لومړی ورځنۍ سیالي د ورخت لامل بشپړ نه شو او په دوو نورو سیالیو کې هم د ورخت امکان خودل شوی دی. د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته 19 کسیز افغان لوبډله اعلان شوه. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ 15 اونۍ هم بشپړ شوه. کومه لوبډله مخکښه ده؟ هندوستان له استرالیا سره دریمه ټیسټ سیالي برابر کړه او په دې سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې. پاکستان د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ سویلي افریقا ته وبایلله، خو لومړۍ ورځنۍ لوبه یې ترې ګټلې. روانه اونۍ د کرکټ دوه مشهورو ستورو له نړیوال او ټیسټ کرکټ تقاعد اخیستی دی. او د خبرونې په دویم نیمایي کې به د ځانګړې مرکې په برخه کې د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان او زیمبابوې په ترسره شویو روانو راتلونکو لوبو مرکه واورئ. هغه په دې مرکه کې د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو پرتلنه هم کړې ده. د نویو ځوانانو په لوبو غږېدلې، د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د هوا حالات یې بیان کړي او په ټیسټ لوبډله یې د خلکو د نیوکو ځوابونه هم ویلي دي. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 18 نیټه د زیمبابوې په پلازمېنې حرارې کې پیل شوه. لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله ډېره ځنډېدلې وه، خو بلاخره د 28 اورونو د لوبولو پریکړه وشوه. افغان لوبډلې په 4 ګټله، خو زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. په دې لوبه کې زیمبابوې 9.2 اورونه ولوبول، 4.3 منډې وکړې او 15 وکټې یې له لاسه ورکړې. د افغانستان په توپ اچوونکو کې عظمت الله عمرزي 4 او ولا محمد غزنفر یوه وکټ واخیسته، خو یو بیا شدید ورخت د لوبې د ترسراوي اجازه ورنکړه او په دې سره دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده. په دې سیالۍ کې رحمت الله ګربز نه و، دغه پر ځای باندې عبدالمالک لوبه ته راستون شوی و او د افغانستان بل اوپنر صدیق الله اتلو اکرام علي خیل پکې د وکټ ساتونکي لوبغاړي په توګه دنده ترسره کوله. دواړه لوبډلې به دویمه ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 19 او دریمه د ډسمبر په 21 نیټه ترسره کړي. خو د زیمبابوې له حرارې څخه د هوا حالات وایي چې امکان د دې لیدل کېږي چې په راتلونکو دوو سیالیو کې هم ورخت وي. بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوو ټیسټ سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړې ده. د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې به تر ورځنیو سیالیو وروسته د ډسمبر په 4 نیټه لومړۍ ټیسټ سیالي پیل کړي او د جنوري په 2 نیټه به دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. افغان کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده او د دې ترڅنګ یې 3 اضافي یا احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې اعلان شوي لوبغاړي تر ډیره پورې په وروستي فرست کلاس سیالیو کې خزلې دلی دي، نو له هغه مخې انتخاب شوي دي. په دې لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، صدیق الله اتل، ریاض حسن، عبدالمالک، بیرشاه محبوب، افسر زازای، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، ضیاءالرحمن اکبر، ظاهر خان، راشد خان، یمین احمدزی، نوید زدران او فرید احمد ملک پخوانی لوبغاړي دي چې غوړ شوې دي. د لومړي ځل لپاره عصمت عالم چې د تیر فرست کلاس مخکخ منډه جوړوونکی و هم دې لوبو ته انتخاب شوی دی. همدارنګه ظاهر شهزاد چې په فرست کلاس سیالیو کې تر سلو زیاتې وکټې اخیستې دي هم انتخاب شوی دی، او بشیر احمد چې ځوان لوبغاړی دی او په تیر فرست کلاس سیالیو کې مخکخ وکټ اخیستونکی و هم لوبو ته غوره شوی دی. دغه راز ناصر جمال، ضیاءالرحمن شریفي او ابراهیم عبدالرحیم زی بیا په احتیاطي لوبغاړو کې انتخاب شوي دي. که څه هم په اعلان شوې لوبډله کې د شاهد الله کمال نو خو وروسته کرکټ بورډ لیکلی دی چې د هغه د ویزې ستونزه وه او د ویزې ستونزې تر حل وروسته هغه هم زیمبابوې ته لیږل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د مشر احمدشاه سلیمان خیر له قوله لیکلي دي یاد لوبغاړو ته د هیواد دننه ننګرهار کې تمریناتي کمپونه تنظیم شوي وو، او دغه راز یې ویلي دي چې د کورني کرکټ په فرست کلاس سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي هم په نوملړ کې شامل کړي دي.
د اتحاد ورانۍ
د بلال ملګرو سره ناستم، بس یو ورځ را باندې پانو چې بل سګرټ باندې وهله سګرټ انڅه خرا خرا چرس ته خدمه شیشې ته خدمه
د ځانم چې وړي کې مي کمزور مي هغه مستنش موهله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
اوس له کرکټ ورزو د فوټبال ډګرونو ته. د افغانستان په هرات ولایت کې د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالۍ جریان لري. په دې سیالیو کې تر دې د مهارې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي، او مخکخه لوبډلې د ابو مسلم لوبډله ده. ابو مسلم لوبډلې 15 سیالۍ کړې دي او 15 واړې ګټلې دي. همدارنګه اټک انرژي هم په 15 کې 15 سیالۍ ګټلې دي. سرخ پوشان بیا څلور سیالۍ ګټلې دي. موج ساحل هم څلور، دغه راز صرافان هرات څلور، استقلال کابل څلور، عدالت فرا څلور سیالۍ کړې دي خو هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دغه راز خراسان فاریاب، جوانان پیروزي، سرسبی اشلر، خدیم اف سي او اینو میډي هم تر دې دمه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ اوس په سوداګریزه بڼه ترسره کیږي چې اکثره لوبډلې پلورل شوي دي او د لوبډلو د مسولینو په نومونو نیومل شوي. دا ویل ده چې د فوټبال د اتلانو لیگ به څو اونۍ په هرات ولایت کې دوام ولري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هند او استرالیا ټیسټ لوبلړۍ. هندوستان د ټیسټ اتلولۍ په لوبې ته د رسیدو هیلې هلته ژوندې وساتلې کله چې آکاش دیپ څلوریزه ووهله او خپل لوبډلۍ له فالوان بچ کړه. دا داسې شیبه وه چې د هند نه لوبغاړي سوځېدلي وو او استرالیا ته یوازې د یوې بلې ویکټې د غورځولو چانس و چې هند یو وار بیا فالوان ته بوزي او په دې سره د دغه ټیسټ لوبې د ګټلو چانسونه ترلاسه کړي. خو کله چې هند له فالوان وژغورل شو، د هند روزونکو او لوبغاړو د دې مورال ترلاسه کړ چې دغه سیالي که نشي ګټلی نو مساوي به یې کړي. همدغسې وشول، دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او په دې سره هند ته د دې چانس ورغی چې د استرالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ لوبو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو په لوبې ته ځان ورسوي. په درېمې ټیسټ سیالۍ کې هم ټریویس هیډ د لوبې غوره لوبغاړی و. استرالیا چې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه 445 منډې کړې وې، او په دې پاړۍ کې ټریویس هیډ استرالیا ته 125 او سټیف سمیت بیا 101 منډې کړې وې. هند ته په توپ اچونه کې جسپریت بومرا شپږ لوبغاړي وسوځول. هند لوبډلې خپله لومړۍ پاړۍ د نور کله په شان یو وار بیا کمزورې ترسره کړه. یوازې کیل راهول 43 او رویندرا جدیجا 10 منډې وکړې، خو د آکاش دیپ 130 چټکو منډو هند له ماتې ژغورلې ده. په دې پاړۍ کې آسټرالیا ته پاټ کمنس 4 او مچل سټاک 3 لوبغاړي وسوځول. په دویمې پاړۍ کې چې د لوبې 15 ورځ وه، آسټرالیا په 90 منډو و لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره یې دغه پاړۍ نوره ونه غځوله. آسټرالیا چې هند ته د 215 منډو ټارګټ ورکړی و، خو د لوبي ډيري ورستي او کبي شيبي پاتوي چې په دې سره استرالیا هند ته یوازې 2.1 اور تر سره کړ او هند اتمنډ وکړې خو دغه لوبه نوره ونه غزول شو او په دې سره بې پایلې پای ته ورسول شو. د دې لوب لړۍ په لومړۍ سیالۍ کې هند استرالیا ته ماتې ورکړې وه خو دویمه سیالي بیا استرالیا د 10 وکټو په توپیر ګټلې وه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 2 نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. څلورمه ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 25مه نیټه په میلبرن او وروستۍ ټیسټ سیالي به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 2مه نیټه د آسٹریلیا پر سیڈنی لوبغالو کی پیلشی.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتھی
ورسته لاغی چې د سویلی افریقا لوبډلې پاکستان ته د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د یورزنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان د 3 وکټو په توپیر وګټله. د ډسمبر په 12مه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 3 لوبلړیو لړۍ پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ساوت افریقا لومړۍ توپ وهنه وکړه او د 240 منډو هدف یې وټاکه. په دې لوبه کې ساوت افریقا ته هنری کلاسن 6 منډې وکړې. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې سلمان علی آغا 4 لوبغاړي وسوځول. پاکستان که څه هم د دې لوبې د ګټلو لپاره ښه پیل کړی خو په منځ کې ځینې لوبغاړي زر وسوځېدل خو بیا یې هم وشکړی چې د لوبې په وروستي اور کې هدف پوره کړي او په دې سره دا سیالي وګټي. پاکستان د سیم ایوب 109 منډې وکړې او سلمان علی آغا 2 سوځېدلې منډې وکړې. سویلي افریقا ته کګي سوراباډا 2 او باټمن هم 2 لوبغاړي وسوځول. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 2 نورې سیالۍ د ډسمبر په 12مه او 22مه نیټه ترسره کړي. وروسته له هغې چې د هند او آسټرالیا ترمنځ 3مه ټیسټ سیالي په مساوي ډول پای ته ورسېده. د هند مخکښ لوبغاړي رویچندرن اشوین په یو ناڅاپي ډول له نړیوال کرکټ استعفا اعلان کړه. اشوین چې په یاد سیالۍ کې 9 لوبېدلی خو هغه اعلان وکړ چې نه غواړي تر دې وروسته د هند لپاره نور نړیوال کرکټ ترسره کړي. 38 کلن اشوین چې له 1 ټیسټ سیالیو کې د هند لپاره لوبېدلی دی 200 پاڼۍ کړي دي او په 2 سیالیو کې 500 وکټې اخیستې دي. دغه راز یې په 1 یورزنیو سیالیو کې 1 او په 15 سیالیو کې 2 وکټې ترلاسه کړې دي. هغه په 340 تجارتي شلوریزو سیالیو کې بیا 310 وکټې اخیستې. همدارنګه رویچندر اشوین په 292 فرسٹ کلاس سیالیو کې 179 وکټې اخیستې دي. اشوین چې د یو آل راؤنډر رول یې ترسره کاوه 1 ټیسټ سیالیو کې 3503 منډې کړې دي چې 6 سلیزې پکې شاملې دي. هغه په یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې خو په یو ورځنیو سیالیو کې یوازې 1.5 سلیزه لري. بل لور ته له نړیوال کرکټ د لاس په سر کېدو په دې بهیر کې د نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډل مشر تیم ساوتی هم کرکټ استعفا وکړه. 6 کلن تیم ساوتی د انګلستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ لوبه کې چې یاد سیالي وګټله وویل چې نور نه غواړي ټیسټ کرکټ وکړي. تیم ساوتی په 1 ټیسټ میچونو کې 203 پاڼۍ ترسره کړي دي او د یو چټک توپ اچونکي په توګه 391 وکټې اخیستې وي. هغه دغه راز په همدومره سیالیو کې 2245 منډې هم کړې وي چې 9 سلیزې هم وهلې وي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې راځو ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې اونۍ د مرکې میلمه فرهاد فدایی دی. نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب ستړی مشي خبرونې ته. د زیمبابوې پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې هم افغان لوبډلې په اسانۍ سره بریاوې ونه ګټلې. زیمبابوې پیاوړې شوې وه که افغان لوبډله کې د نویو ځوانانو راتګ زیمبابوې ته د ښو مقابلو چانس ورکړی و.
د زیمبابوې په خلاف په شلوریزو سیالیو کې د زیمبابوې د ښه کارکردګۍ دلیل داسې کتلی شو چې اول خو زه فکر کوم په اوله لوبه کې افغانستان شاید لا دې سفر ستړی یو او عمره ایفرت او عمره فول گیمز باید افغانستان کړای وای وینې شو کړای نو دې غل وجه نه هم موږ غواړو لوبه وبایلله بیرته افغانستان ډېر قوي کمبیک وکړ خو خبره نه ده چې دا هم د زیمبابوې هوم کنډیشنز دي او پچونه خپله تبه جوړي او د فائنل د لوبې وکټ خو بیخي ډېره سخته وله تاسو کتل چې بال بګي او راجي کېده یو بیخي په کې ټیټ پاتې کېده نو زه فکر کوم چې افغانستان حالاتو ته کتلو سره یا د شرایطو په نظر کې نیولو سره بیا هم افغانستان ښه لوبه کړې ده خو په زمن کې افغانستان د زیمبابوې سره د شلو ورځو سیالیو دغه لوبلړۍ ته د تجربې له نظره هم کتل نو هماغه یو څه ازمایښتونه چې سړی کوي نو دا خطر په ځان مني چې ګواکې حتی کېدای شي زه بیخي لوبه ونه ګټم او هغه دا اوس افغانستان د دریم پوزیشن او د څلورم پوزیشن لپاره لوبغاړي پیدا کول په ځانګړي توګه باندې څلورم پوزیشن باندې افغانستان هغه د میډل آرډر تشه غوښتله چې ډکه کیسې مخکې سیالیو کې ډېرو ته پام شوی وو او په زمن کې په سر کې د نوي ځوان راتګ د صدیق الله اتل راتګ نو خامخا تر څو چې هغه انټرنیشنل کرکټ کې خپل ځای پیدا کړي او تر څو چې دغه هغه پرشر کمیږي نو خامخا لږ وخت باندې سینو د دې سوال په جواب کې چې آیا افغانستان خلوبه ونه کړو یا زیمبابوې پیاوړې شوی وره زه فکر کوم چې زیمبابوې هم پیاوړې ده خپل هم کنډیشنز کې دا ډېر ښه پیاوړي لوبغاړي ورسره شته ښه کرکټ کوي مثلا براین بنټ ښه کرکټ کوي ډیون مایر سی پټ شلوریزو سیالیو کې ون ډاون راته خو بیټسمن ده بل دوی دغه اوپننګ پیر سدا مارومانی او براین بنټ دوی په پاور پلی کې ډیر ښه سلوور کرکټ کوي او اکثرا هغه د میډل آرډر پرشر د میډل اوورونو پرشر په خپل میډل آرډر باندې کموي نو په ټوله کې که چیرته وګورئ زما په نظر سي دغه دلایل کېدلی شي
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډیر اغیز لري د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ
ګورئ دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د پایل جوړه چې د افغانستان د شلو ورځو سیالیو او د یو ورځنیو سیالیو لپاره جوړه شوې ده واقعا ډیر اغیزمنه ده او د دې هغه تاثیرات که چیرته موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابتوي چې څو څو ځلې دوی د سلو منډو نه زیاته پاڼۍ مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څخه یې پورته په ورځنۍ سیالۍ کې 2 ځلې دوی پاڼۍ مخته وړې چې 200 څخه پورته منډې دوی په ورځنۍ سیالۍ کې د پاکستان او همدارنګه د بنګلادیش په مقابل کې کړې دي بیا په شلو ورځو سیالۍ کې هم د نړیوال جام موږ وکړو چې څو څو ځلې د سلو منډو نه ډېره پاڼۍ وکړل نو دوی ترمنځ یو ډېر ښه کیمستري ده او به دوی د کرکټ یو ډیر غټه څنګهړتیا ده د سدوی ډیر کوک دی رننګ بیتوین د وکټ دی ډیر ښه ده او دا کمبینیشن او کیمستری د دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دی په کال باندې اجل ورپسې ورزین واغه مس کمیونیکیشن ډیر کم کی خدا دې مهره نه سي ابراهیم ځدران په نشټون کې رحمان الله ګربز د ریکارډ سي اته سلیزي وي او د درس کله نه په عمر کې ډیر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلستون لاسراوړ یا دغه ډیر غټ لاسراوړ نه لاسراوړ د سمسان په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغه سي که تاسو وګورئ نو هغه وخت سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوی لوبغاړي ول سره تل مثلا ریاض حسن یو څو لوبي وکړل عبدالمالک ته چانس ورکړی سو صدیق قتل ور سره راغی نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی دا سیالي یې هم مخته وړی دی او دا د ګوربس کرکټ ده چې هغه تیز لوبه کوي او د تیز لوبه په نتیجه کې اکثر خپل وکټ د سیم کې د لاس اور کې خو به اکثر دا هم کېږي چې د مخالف لوبډل باندې پرشر اچي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کېږي نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډیر ښه ده د افغانستان لپاره خو په نشټون کې زه فکر کوم چې ګوربس خپل کارکردگی کړی ده او خکر پټی کړی
په دوي زوادارو کې صدیق قتل او زبید اکبري تسترګي وی ولې خو نه زلیدل
زه فکر کوم چې په یو یا دوه سالو باندې د چار ځوانه بلګه ګرانه اجرامي صاحب سره خو صدیق قتل هغه کوم شاتونه سی وهل اگر چې ډېر لګي منډي وکړلې خو خکر غټي وکړ وکټ لگا نه بلاد و دی د سر وکټ سر لگ نه بلاد مثلا هغه یو میچ کې سید لگ سکور ک یو څو څلوریزی وهله بیا په کاور کې کیچ د سر سم خبرې وکړې دی ویل ما په خیال زی باونس بلګ راځي خو هغه بل کې نه ست دی لپاره چې کله دی وره غي ډرایو کوي نو بیر مخ خلاص کړ نو هغه صرف د کاور فیلډر ته کېچو د سنه شو چې هغه او چات لار سی ټول ریزه پیراسي نو دا که تاسو د خپل کرکټ کوي او د نړیوال کرکټ فشاري خامخا دی ایمرجنګ نه د نړیوال سټیج تر اتګ او د خپل یو فشار ته بده باندې نو څومره سي دای په ډیر وخت لري عمر بدای ان شاء الله ادي کیږي دا یو وخت دی د افغانستان لپاره یو ډیر غټ کرکټر کې دلی شي ان شاء الله د په کرکټ کې ټول نه غټه ځانګړتیا دا د ډیر منټل ټف ټیسټ ډیر خلري لکه ذهني لحاظ ماشاء الله ډیر پیاوړی ده او موږ وخت سي په ایمرجنګ لوبو کې د افغانستان لپاره د بریا سبب زبید اکبري بیچاره صرف دوه لوبې وکړلې اوله لوبه کې د ایران اوټس نو په غیبان د دې قضاوت کول بل ګرانی او په دوه ملو به کې وکټ ډیره ګرانه وا او ان ایون باونس په کې نو هغه د سی وکټي سی په وکټ باندې دی ډیر ښه بیټسمنان هم کله کله رنځونه نسی کولای بیا زوبید باندې خو د انټرنیشنل کرکټ فشار به مو نو زه فکر کوم چې بیا هم نه هیلي کېدل صحیح نه دي او ان شاء الله دې ته باید سرګي په لاره اوسو او دا که د افغانستان کرکټ دا په نظر کې لري چې د ځوانانو ته مسلسل شکل باندې فرصت ورکړي شي ان شاء الله
د ورځنیو سیالیو پیل خو خو ورخ سیالي خراب کړه لوبړی راته د زیمبابوی د راتلونکو ورځو د آب و هوا کیسه وکړه
متاسفانه د آب و هوا حالات دلته ډیر ښه نه دي د سوې ان کې چې دغلته سایکلون راغلی دا او سایکلون د سیده د نورو هیوادونو نه د افریقایي هیوادونو لخوا څه دغه طوفان را روان ده او باران به مسلسل شکل باندې او د سایکلون یو ځانګړتیا ده داسې باران تیب سي نو ټول ورځ باران وي داسې نه سي یو دفعه تیز باران وشي او بیا ځدي باران ودرېږي نن ورځ ښه ده نن باران نشته خو موسم ډیر مزهدار ده خو سبا ته بیا یو څه د ورخت وړاندوینه شوې ده غیب الله پوهیږي خو متاسفانه داسې ښکاري چې کېدی سي لږ څه د موسم له وجې لوبې تر اغېز لاندې راشي واقعا چې په اوله لوبه کې ورخت سیالۍ خراب کړه خو عظمت پکې خپل د کریر بیسټ فګرز واخیستل څلور وکټې واخیستې سلام اتلس منډې ورکړلې نو د دې دغه کانفیډنس د موږ د راتلونکو سیالیو لپاره او په ځانګړې توګه د ټیسټ لپاره سدای د ټیسټ سیالیو برخه هم ده ان شاء الله افغان سي ګټل لري ان شاء الله
په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان اوپنران بدل دي عبدالمالک او صدیق قتل د مسولیت تراغلي دي د دې دواړو ځوانانو لپاره مسولیت څومره متوجه دي او مطمئن دي چې دوی به دا چاره سم تر سره کړي
متاسفانه سي رحمان الله ګربز هم د خپل انجری له وجې نه ګوښه شوی ده نو په ورځنیو سیالیو کې باندې وي اوپنران زه فکر کوم چې دا د دې لپاره یو ډېر غټ فرصت ده چې د دې څخه ګټه واخلي عبدالمالک هم پیاوړی کرکټر ده په ډومېسټیک کې ډېر زیات منځونه کړی دي د فصل فاروقي خبره زه اکثره تکرارو مسایغه وایم زما په اند ټولو نه ښه بیټسمن په ډومېسټیک کې عبدالمالک ده او صدیق قتل هم موږ تاسو لیدلې د سپ ایمرجنګ کې چې موږ ښه کرکټ کړی ده نو الله مې ربانه ده چې ان شاء الله دوی به دغه مسؤلیت ته په ښه شکل باندې غاړه کړي او ان شاء الله ان شاء الله په دې هیله چې موږ په ورځنۍ سیالیو کې دي ګورباز او د ابراهیم زدرانه علاوه دا سیبل په اوري جوړه دی عبدالمالک او د صدیق قتل په شکل کې وګورو رائټ هاند لیفټ هاند کمبینیشن دا دواړه متفاوت کرکټ کوي عبدالمالک صدا غا اٹیکینګ کرکټ کوي او صدیق قتل صدا غا پیور ټایمینګ دا نو زه فکر کوم چې ان شاء الله د دواړو جوړه غا کمبینیشن خدا د دوی ترمنځ به دا سټرایک روټیشن کتل کیږي چې څومره د دوی ترمنځ کیمستري خاصي څومره د یو بل سره زیاتې نمونه وکړي ان شاء الله غومره به راتلونکي لپاره د افغانستان لپاره یو ریلایبل اوپننګ پیر کیږي
زیمبابوی پر وړاندې د ټیسټ سیالۍ لپاره هم افغان لوبډله اعلان شو ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي ستاسو لاندې به د ولس کسیز لوبډله ترکیب اسانه جوړ شي
ګورې د افغانستان کرکټ کې کتا سو وګورې غنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلې نو خامخا د ضرورت او سیاغه کمبینیشن ورته جوړ سي ټول نه مهمه خبره ده چې راشد خان به په ټیسټ سیالیو تر او ګرځي او دا د افغانستان لپاره ډیر زیات ښه خبر ده ځکه چې د راشد خان پر مړ باندې موږ مخکې د ټیسټ سیالۍ ګټلې دي د راشد خان په لوبډل مشرۍ کې چې کله د ټیسټ لوبډل مشر او ځوان لوبډل مشر سوسې هم د دې سره مستر توپیر باندې ماته ورکړله نو ان شاء الله د ورځنیو سیالیو کارکردګي ته لیدلو سره به زه فکر کوم چې تصمیم ونیولای شي سړی چې آیا کوم لوبغاړی د موږ ښه فهم کېدی او هغه به موږ سره په ټیسټ سیالیو کې همي او بیا هم که چیرته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه ده چې د یولس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو راشد خان په کې خامخاسته عظمت الله عمرزی په کې خامخاسته خپله لوبډلمشر حشمت الله شاهدي ده بل د موږ ون ډاون بیټسمین رحمت شاه ده
او ورسره ریاض حسن بیرته سیالۍ ته راغوښتل کیږي. نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یولس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده، خو زه وایم چې که چېرته ورځنۍ سیالۍ ته موږ لږ تم شو وګورو چې دا څنګه مخته ځي، د هغې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالیو لپاره به اسانه دیولس کسیزو لوبغاړو ټاکل.
وروستۍ پوښتنه دا ده، د کرکټ مینهوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزي، عثمان دوري او ځینې نورو لوبغاړو په نه انتخاب خو بد دي، ته په کوم نظر ورته ګورې؟
داسې دي چې ابراهیم عبدالرحیمزي واقعا څه ښه لوبغاړی دی، عثمان نوري تاسو یاد کړئ، داسې نور لوبغاړي تاسو یاد کړئ چې تاسو ویل چې نه دي انتخاب شوي، نو ځکه خلک ورته خوا بد دي. ګورئ دا خو د سلیکشن کمیټې کار ده، څوک چې هلته ناست دي او لوبغاړي ټاکي. زه دا درسره منم چې دا لوبغاړي واقعا څه پیاوړي لوبغاړي دي، او انشاءالله ډېر زر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولیدلې چې څومره پیاوړی ګزري دي. همداراز ابراهیم عبدالرحیمزي مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې ښه کارکردګي ښیي. نو کله کله داسې وي چې د لوبغاړي په باره کې موږ سره مکمل معلومات نه وي، هغه لوبغاړی لا چمتو نه وي یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي. نو انشاءالله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیمزي، عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي. نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دوی ته زمینه جوړه شوې داسې دوی ته سیالیو کې دي. بیا متاسفانه داسې ده کنه چې په یوه لوبډله کې یوولس کسه راځي یا په یو سکواډ کې چې د یو لوبډلې لپاره معرفي کېږي پنځلس شپاړس کسان دي. افغان صاحب لکه داسې پنځلس سو ډېر خلک همیشه معرفي کوي، شپاړس ولس معرفي کوي چې د هغوی هملته کیمپ وسي او ټریننګ وسي. نو انشاءالله انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ټیسټ سیالۍ ډېرې شي او دغه سې نور ځوان لوبغاړي هم پکې رامخته شي او خپل کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلامې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دې ونی خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
منصور وگر زمستانہ ملا بدار ملری